د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خپرونې په 12:00 منځنۍ څپو پیلېږي. د نیم ساعت خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوحې پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د امیر خان متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونی کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په دې اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. ښاغلی نیکلسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې درېیمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1 نیټه جوړه شي او 2 ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د افغانستان په اړه د دوحې دوهمه غونډه د روان کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه، خو طالبانو له غونډې یوه ورځ مخکې په هغې کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو سیمه ییزو رسنیو په روان میلادي کال کې په غزنی ولایت کې د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړ، خو تیر کال د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو وقایه یې یوازې په واکسین سره کېدای شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کام ایر خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه پیل شوې او په اونۍ کې به 2 ځلې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د تیر کال په 1 میاشت کې اریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او الاین ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړې. د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګوراد والي وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورینکو په یوه چاودنه کې وژل شوی دی او درې نور چارواکي برسیرن ژوبل شوي. والي ویاچسلاو ګلاتکوف نن پر خپله ټلګرام پڼه په یو بیان کې ویل چې دا چاودنه په کروچانسکي سیمه کې شوې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه ویلي شپږ نور ملکیان چې په شیبینکنیو او بخې چې په شیبیکینو سیمه کې سفر کاوه په جلاره کې ټیبریت کې ټپیان شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو راپورونه په بې پرې ډول نشي تاییدولی. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د بلګوراد او کورسک سیمو پر فضایي بیګا د اوکراین دوه بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د وزارت ویلي چې بله بې پیلوټه الوتکه پر ازوف سمندرګي ویشتلې ده. اوکراینی چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د ولسمشرۍ د 14مې دورې په انتخاباتو کې ځان د کاندید په توګه رسمن ثبت کړ. هغه په یو ویډیوي پیغام کې په د انتخاباتو کې د خپلې کاندیداتورۍ خبر ورکړ. احمدی نژاد ته نږدې ویبسایټ دولت بهار اعلان کړی چې نوموړي په تهران کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته دا اعلان وکړ. احمدی نژاد تر نوملیکنې وروسته په یوه وینا کې چې پر دولتي ټلویزیون خپره شو وویل چې تر ټولو مهمه انګیزه یې د اقتصادي ستونزو حل او د کار لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول دي. احمدی نژاد د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د شورای نگهبان لخوا رد شوی و. ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 28مه په پام کې دي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د مې په 19مه د دوی د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبي بیړۍ د تلفاتو وروستی حال درکو. په یو مرکه کې به واوري چې یو پل څنګه د خلکو ستونزه حلولی شي.
دلته خپل نه جوړ کړی دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتي کښته بیړۍ بغیر کې دی بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکاری.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو چې ویلي دی دوی د دوحې په غونډه کې مانادار ګډون غواړي. د بشري حقونو یوې مدافع ډلې هم په یو تازه راپور کې پر طالبانو او نورو ډلو تور پورې کړی چې افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي دي.
طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن یک شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا 13مه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 2 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبی شوي کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په پیښه کې 8 کسان مړه شوي، 14 ټپیان دي او 2 کسان لا هم ندرک دي. خو پرون هغه ازادۍ راډیو ته ویلي و چې 9 جسدونه ترلاسه شوي او 6 کسان ندرک دي. د اړه جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبی سوي کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي 2 کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:30 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شو، په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان زخمیان منګر.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه هله سو کار وی
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل:
په دې پیښه کې مې خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر 1.5 کال او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښو وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، للپوري او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره لکه یو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
د همدې موضوع په اړه مې په دې سیمه کې د اوتمنزول سیل ښوونکي کرامت الله نورزی سره په مرکه کې نور معلومات وغوښتل او په پیل کې مې د پیښې د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
تاسو ته پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، د سینم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي هغه کوم تنادید جړی چې وا هغه خو نه وځکاله چې زیات شي هغه خو محدود ساحه هغه بیا بنديږي دغه جنراتوري جړی او دا وړی دي کې نفس ډېر زیاتو درې دي سپارو خامخا ماشومان مور سره وی ګنډ مور سره وی روبار زیاتو او دغه سیمن سره له جنراتور ګل شوی دی د خلکو دغه زیات شوی یو کټ ټوپه بس ګډړې ته وبخته دي شوی را
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کشتیو په وسیله په دې لار باندې تګ را تک کوي
ما تقریبا څلور څلوېخ کال عمر ما په دغه باندې دا څلور څلوېخ عمر دا خلک په دې کشتیو کې او دې تنادي کشتیو کې تنا پرند کړي نو د دینه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دغه میشي غته غته کېږي
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري چا تروسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی
نه دلته خو پول نه دی جوړ کړی دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې مم دغه شانتي کشتی بیړۍ بغیر کې دی بیا لته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او مونږ د دې ښکاری دلته اوس پورې پول نه ډیر خلک راغلي وو چې خو پول یې راته نه دی جوړ کړی
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنۍ واکمنو نه
وسنۍ واکمنو نه مم کړي دا مخکې هم کړي دا ډیر خلک راغلي سروې هم کړي دا چې مونږ به درته دا کې بلی دا غبره جوړ په وې پول او دا خوې چم مغه ایګامي چم تر اوسه
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او کما یا کیبلونو باندې چې پول وکنه هغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده په دې باب لطفا معلومات راکړئ
دا خو پول ډیر ځکه فاصله ډیر زیاته ده کنه پول خو امکان لري چې جوړ شي ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه جوړ شي دا ډیر زیات خوي نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر
ها او دا فکر کوي چې پول دلار مشکل نشي حل کولای
دا پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول به مصرف په زیات راځي بس چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص خو دا مشکلات سرهخته یو
تاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کشتیو کې تګ راتګ کوي روزمره د دوی هغه د ټولو نفوس څومره تر رسیدي نورزای صاحب
زبتا تاسو وه ما چې منګال ته یو لیست لرو په دې کې دغه تقریبا شلو نه تر دې شته پوری خون کې روزانه راځي هغه د لیسې تعداد هم چې د 300 د 2000 پورې زکون کې نو دغه نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 400-500 فامیلال ته اوسېږي کورنۍ څلو 1500 کورنۍ بیا دی خو هم دي ته د غمدغه پله د وجه نه زیات چې دا پول نشته ډیر زیات دی خو پراته دي اخو ژوندګی نه کوي کنه ټول د بزګران چې دی ټول کار اخو د ورځې کې خو راځي د همدې وجه نه چې پول نشته کور نشي وړي کنه کور ارته یلته دي خو راوختي دي
د ننګرهار ولایت د مومندری ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي توماس نکلسن سره په لیدنه کې ویلي دي چې دوی د دوه په دریمه غونډه کې معنا لرونکي ګډون غواړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د امیر خان متقی له قوله پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دوی به د دوه د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته خپل دریځ اعلان کړي یو شمیر معترض افغان میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون غوښتنه کوي خو یو شمیر سیاسي شنون کې بیا د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو ګډون اړین بولي
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولاسن سره په لیدنه کې ویلي چې دوی د دوهې په دریمه ناسته کې معنا لرونکی ګډون غواړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې دوی به د دوهې د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د توماس نیکولاسن له قوله ادا کړې چې هغه په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د حضور پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دې غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه سي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغان ښځو یو شمېر اعتراض کوونکو ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت ښودلی دی. یو شمېر مترزو ښځو د ټولنیزو شبکو له لارې د یو کمپاین په ترڅ کې د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د ګډون احتمال غندلی او د دې غونډې له جوړېدو سره یې مخالفت څرګند کړی دی. له دې ډلې کویتا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا ټول چندین سالا کې نشسته وایي مذاکرات نتیجه نه داده و.
په تېرو څو کلونو کې چې دې غونډو او مذاکراتو کومه نتیجه ورنه کړه، اوس چې افغانستان د بشري حقونو په کړکیچ کې ډوب دی، دا خبرې اترې به موږ ته هیڅ لار ونه مومي. نو له همدې امله موږ غوښتنه کوو چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او د دغو خبرو اترو مخه ونیول شي. دا غونډه د افغان ښځو له نظره تحریم ده.
د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ مسؤول او د دغه کمپاین غړي مریم معروف اروین هم ازادي راډیو ته وویل
ما از آدرس جنبش شنبهای ارغوانی ده.
موږ د شنبهای ارغوانی د غورځنګ له آدرسه په دې اړه د یوې اعلامیه په ترڅ کې په ښکاره ویلي چې دغې غونډې ته د طالبانو د استازو د بلنې له امله موږ د دوهې درېیمه ناسته په کلکه غندو.
خو یو شمېر سیاسي شنونکي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو ګډون اړین بولي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استازو له شتون پرته به له دې غونډې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه سي.
د مطلوبو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو شرکت په دغه کانفرنسونو کې کاملا یو ضرورت ده. او که د قضیې یو اصلي اړخ او مهم اړخ افغان طالبان حکومت ده، که دوی هر څه دي او هره ډله ده، خو دا وخت د افغانستان 100% خاوره د دوی په کنټرول کې ده، حکومت د دوی په کنټرول کې ده، او دوی چې څه کوي هغه عملي کېږي او په افغانانو باندې اثرات وي.
بل سیاسي کارپو طارق فرهادي هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موجه میبوشن هر کس حرف خدا میزنه جامعه مدنی ده هم
دوی یعنی طالبان به هلتوی هر څوک به خپل خبری کوي. ملګری ملتونه هم مدنی ټولنې ته بلنه ورکوي او دا ممکنه ده چې طالبان به له مدنی ټولنې سره ونه ګوري لکه څنګه چې افغانستان کې له دوی سره نه ګوري. خدا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو کوچنی ګام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ګډون لپاره د دوی حکومت خپل استازي ټاکلي او د دوهې د ناستې د اجنډا بشپړو جزئیاتو ته په تمه دي. په هغه بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ سیا احمد تکل د تېرې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې د مشر زاکر جلالي له قوله خپور کړی و، پکې ادعا کړې چې دا ځل په دوحا کې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. هغه زیاته کړې چې ملګري ملتونه د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په توګه له طالبانو سره د اړیکو د دوام تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقص کړي او خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکوونکي په نښه کوي. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2PY افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوي راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودوونکي پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقونو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي، او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW نه ښکاره سرغړونه کوي. د ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه په آزاد ډول دودې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او عامه استازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه یې په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نورې غړي ورته معرفي کړم.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي چې د همنغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی وه.
خپل پوهېدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یوه بهانه وه چې غوښتل زه ما وډاره کړو، یا همدا خپله پروسه په معمولي کچې یعنې ښځې وډارې شي، بیرون تر تګ منع شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شان اغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعین او د افغانستان پخواني حکومت سره تړلي کسان په نښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې پکې پراخ جرمونه کېږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د طالبانو پر وړاندې شواهد مستند کړي چې پرته له قضا وژنې، په خپل سری نیول او توقیف، او د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او د پخواني حکومت پورې تړلو اشخاصو په ګډون د مشخصو ډلو غیرقانوني توقیف، شکنجه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو طالبانو مخکې په دې اړه د یونما راپورونه هم رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشریزې پر مهال د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو او ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سویس د سولې کانفرنس جوړ شي. لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی دی، روسیې د سنگاپور په امنیتي کانفرنس کې له ګډون څخه ډډه کړې. د هم په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتی سرمشریزې په وروستۍ ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتنو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکراین سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی، نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15 او 16 د سویس د سولې کانفرنس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کانفرنس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا 2 کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی، د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر 1 ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکراین ته زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دواړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلینسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاوو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزه په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دواړو ګوندونو له استازو سره کتلي وو. هغه ویلي دواړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینې برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې په پای کې یو راپور لرو چې تاسو په مرتره اړوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکیچن دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو را جلبولو ته اړتیا شته. د سازمان ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایی او رواني مشورو او نورو ضرورتیاتو ته اړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکیچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو را جلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړې چې یوازې د مې د لسمې او یولسمې نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 1200 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 5000 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 12 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 8 ولسوالۍ اغېزمنې کړې چې له امله یې 300 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. WHO وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 8300 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه کړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستې اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، د ګېډې درد و او نس ناستې درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. د دې سره سره هم ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکی میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو اوبه له نورو ځایو نه راوړي. مثلا مسجد او کلینیک کې پل ګران دي، صحي هغه نشته. خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10000 کوره بې ځایه شوي دي. بغلان په اکثره ولسوالیو کې، په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب بلای د المر ولسوالی اوسیدونکی عبدالرؤف دا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلې او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دا دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خرابې کړي دي. د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دی او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېر خراب کړې دي، بس تګ را تګ ډېر په مشکلات سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې وي اوس هغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو کمیشنرې ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د څو میاشتې وړاندې راپور له مخې سږ کال 4 میلیونه افغانان بشري مرستو